سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. زموږ خبرونه پر راډیو، ساتلایت، انټرنیټ، اپلیکیشن او نورو لارو اوریدلی سي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر او وشتمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې په غور ولایت کې ځینو کسانو د طالبانو لخوا د کور پر کور د تلاشۍ په اعتراض کې غونډه کړې چې د طالبانو لخوا ورباندې ډزې سوي او ځینې کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان سته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کېږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک درغونې چارې پرون په باګرامۍ او سیمو کې پیل سوې. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 150 کیلومتره په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامۍ او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، ورژانیو او سررود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک درغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یوه پوسته پرون د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیښه په میرالي کې سوي او چاپیان روغتونونو ته لېږدول سوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یوه پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران وروستۍ هوایي حملې به په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د څپر کې ته د پایتک کښېږدي. ښاغلي بایدن پرون خبرلانو ته وویل ښکاري چې اسرائیلو له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف نه دي په نښه کړي او دی هیله مند دی چې دا به د روان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیره لرله چې ښایي اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روانې اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدو له کبله د مړو او تری تم سو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسېد. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پیل سو چې لږ تر لږه 15 کسان یې مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات سي. د مکسیکو چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د یوې لارۍ او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او 16 نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 24 یاد کړی و. د زکات کاس ایالت چارواکو په اعلامیه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید سوی شمیر 19 دی او 16 کسان په روغتونونو کې تداوي کېږي. د روسیې په کیروف سیمه کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه سوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویلي د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه سوې MI-2 ډوله څرخیل وتکه بلینکي کلي ته څیرمه نسکوره سوې ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 200 کیلومترۍ کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوتکې کې د پیلوټ تر څنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکوونکي حاضر وو. د پیښې د لامل په اړه څېړنې پیل سوي دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني ټاکنو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمې بلل کیږي چې د دې هیواد تګلورې به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغو ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ سي. د عمان په کوربتوب د لوبه نن د کابل پر وخت مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې په ورځ د نیمه پایلوبه په یوه په زړه پورې سیالۍ کې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولس کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان د اولس کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. په افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړې چې دغه سیالي د لویانو په 1400 بیلابیلو وزنونو کې د هیواد له 1400 ولایتونو څخه د 278 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته ورسي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیګا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالی کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 1.5 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 4 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. بیا هم سلامونه. لوغور ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. پیښه تېر مازدیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې وو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونه هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
خو د غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یو کارخونه عملیات کول او د په وینا څو کسانې ونیول. خغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو لړل څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولي دي. لدې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سوله ایزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غویي یا ثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. لدې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
د ځوانانو خبرونه
The درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبوره کیږي د تینا باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکاره وه چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من افتن کو د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند لګړنو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خوا چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بندې شولې، په رسنیو کې ویډیو ریپورټ په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم زم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم لبد مرغه د دې برخه یو سړول باید ریپورت وکړو. اوس لبد مرغه یو ریپورت ونی ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورت کوي. یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاته مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې ورور زه تاته ځواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه یې هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی یم او له ستونزو سره مخ کړم. یعنې د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څه ورته ویلی هم نه شي، ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دي بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یوه بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزارش واخلي. او متاسفم چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړئ رسنۍ کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دامګړې مخې؟
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم. اته زموږ د دروازې شاته راغلي وي، دوی ویلي وو چې ته باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم. بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات